د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د غرض اوري چې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري او هغه هم ځکه چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. د افغانستان پر پرځ نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سیشن بي د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. خو مخکې له دې به د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي. داسې ښکاري چې یوه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. دا چې زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د هغو موضوعاتو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ چې په دې خبرونه کې مو درته راغونډ کړي دي. اوري چې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او وی ویل چې ښایي په راتلونکو یوې اونۍ یا لسو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د غرض په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د اچین ولسوالۍ د تلله اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ وه چې په وروستیو کې د افغان حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته د داعش له وسلوالو نیولې ده. هلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز په هلمند کې مو خبریال د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات له نږدې لیدلي او وایي چې په لاره کې دغه عملیات ځکه ډېر زندني مختزي چې هلته ډېر ماینونه ښخ شوي دي. خو مخکې له دې چې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورو، عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې چمتو کړي دي.
د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسك نن د بالکان د هیوادونو پلازمېنو ته لاړ. بل خبر د اروپایي اتحادیې د رئیس ډونالډ توسك چې نن د بالکان د هیوادونو په پلازمېنو کې له دغه هیوادونو له مشانو سره خبرې کوي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر په صادرولو تورن کړ. د دغو خبرونو تفصیل. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسك نن د بالکان د هیوادونو پلازمېنو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسك د کرواتیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسك د سه شنبې په ورځ د اتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یوه غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls on the borders
زه پوهیږم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا دی چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د 28 غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم له منځه وړي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همداراس اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر د پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د پولادو د نړیوال شرکت LLC پر رئیس 44 کلن ادوارد کویوم کو دا تور پرون ولګاوه. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر 40 کاله حبس او 1,000,000 ډالرو پورې جریمه کېدی شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پودرو صادرول غیر قانوني دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحدو ایالتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په 2 ایالتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوري غوښتونکو کاندید ټرمپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندیدی شي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخایل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا 1 کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله، د قزاقستان پر یوه وچه او کنګل دشته په پراشوټ کې کښته شول. دوی دواړه تر مځکې 15,440 ځلې راوګرځېدل او په فضا کې د 340 ورځې هستوګنې په موده کې 143 میلیونه مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانورد د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکس العمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکس العمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یوه روسي فضانورد تیر کړی دی. دغه روسي فضانورد په فضا کې 4,300 تیری کړی دی.
له حسمت روانه مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول او سم پام وکړئ. د افغانستان مهم خبرونه ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د فاریاب د بختون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار او وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ 2 تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلې بیا او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی. دوی وایي چې تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونو په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نور نږدې سیمو څخه ووتل او له جګړې شاتګ وکړ. تر دې وړاندې د خواجه موسی بازار تېره ورځ غرمه مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په رهبرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو لا کنټرول څخه وتلی و. د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو بحثونه وشي.
زمونږ تجارت او سرمایه ګزارۍ ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې، خصوصا د ګاز او نفت په برخه کې په افغانستان کې غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي.
خغلی الکوزی وویل چې دا ډول ناستې له اقتصادي پلوه افغانستان ته مهمې دي او که چیرې روسي سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره شي، دا به ګټور نتایج ولري. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده.
د افغانستان کورنی مهم خبرونه او د غراز د سیمه او نړۍ خبرونه ملاحظه دی رادیو واوري د لازدی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ ځانمرګي حملې له وروستي حاله مو خبرو. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان صدراعظم لورډ پوری سرکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
In the coming 10-15 days, the first such meeting could take place between the Afghan Taliban and the Afghan government.
پنګر هر کزم خبريال دی اچین ولسوالۍ ته چې په ورستو کې حکومت زواکونه دی ولس په ملتیا بیرته دایښل ولسوالۍ نیولای تل او هلته خلکو حال پختلې وي.
اوس خو زه بالکل خله من په خپل زور باندې ولای خو دا خپل زور موږ سره څو پوری به چې حکومت موږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غمو.
په هلمند کې مو بل خبريال د سنگین د لارې د خلاصولو لپاره روان عملیات لنجدي لیدلې. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مختز جدي کافي هوایي ملاتړ د نشوالي ترڅنګ په لار کې ډیر ماینونه ایښودل شوي چې باید شن شي.
وایي را ورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماینپالي کوو ماینونه هغه کو خود ساکوو.
دغه راز د افغانستان په جنوبي او شمیر ولایتونو کې د داعش د حضور په اړه د افغان امنیتي چارواکو د وروستیو اندېښنو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ښوونیز پروګرامونو هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د جلال آباد ځانمرګي برید په اړه د ننګرهار دی ولی ویانا ته ولخ غیانی ویلی چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دغه ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو شمېر نور وسلوالو د هندستان په قونسلګری برید کړی دی. په سیمه کې اوس هم ویل کېږي د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. افغان ملکي ملي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي او سیمه بنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال جلال آباد شاه محمود شینور همدا شی ور سره د ټلیفون په لیکه د شینور سره برته خبرونه ته خره خلاص راته وایي چې آیا دغه برید دز وسم اوریدل کیږي یا برید مخنی ول شوی کڅنګ؟
د دې ته تمنا اوس وخت ته د څه عجیب دی او ځحال چې په خپل ماغه ساحه کې او په ساحه کې تخریب دی چې ولې دغه ځان ماجون کې دی خپل نه بلکې موټر به موزه هغه ته نه او د موټر ځینی پر دې پر کې او تخریب دی چې خپل شاوخه یعنی زی او ټول هغه او تقریبا نیمه ودانه هغه هم خراب شوی دی او د شفاد نور موټر شخصي او د سرنګري ولادي دا هم تقریبا شي ودي دغه ځانوزي کې دی د هندستان څخه سوډري ته نږدې په ماغو کې څه کوي ده او په سیمه کې څلور د خزونه کې د ځانوزي ګرو هغه هم پاتې دي خو امنیتي طرفه تر اوسه په کلیه رسمي کنټراکټ نه ورکړی او دا چې د ځانوزي
شي
چې روسي جزات ورکړي.
مخکې ویل شوی چې یو شمېر وسلوالو د هندستان پر قونسلګری باندې هم برید کړی دی. آیا دا یوازې تاسو وایي موټر بم چاودنه و یعنی په دې کې کوم برید وسلوالو برید په دې برید کې برخه نه لرله؟
همدا چې لیدل کېږي لومړی چې کله ځانوزین کې دیس شوی دی له هغې وروسته وسلوال غوښته چې د قونسلګرۍ خاطه نه وځي خو امنیتي ځواکونو په ډېر کم وخت کې دغه وسلوال د منځه وړي او د ښځینه په سیمه کې پاتې دي.
په دې معنا چې وسلوالو برید کړی و او افغان امنیتي چارواکو وسلوال له منځه وړي دا څومره څوک تنه و؟ آیا دا یو ډله ییز برید و؟ چارواکو څه ویلي نه دي ویلي؟
په دې نور جزئیات دی مې امنیتي چارواکو نه دي ویلي خو په سیمه کې څلور د ښځینه لیدل کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو په دغه کې وژل شوي دي او ساحه کې د ښځینه پراته دي.
بله سیمه ته وایي نور ځواکونه هم را رسیدلي دي. آیا د ملي اردو ځواکونه دي؟
بلې افغان ګډ ځواکونه راغلي چې سیمه یې کله بنده کړې ده. اوس مکمل وضعیت په عادي ډول دی او دغه موضوع په عادي څېړ نکړو چې دغه کنفرانس
بلې شم محمود شنواری له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو له جلال آباد د نننی ځانمرګي برید او دغه راز د وسلوالو د برید په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د پیښې په ځای کې څلور جسدونه لیدل کیږي، خو تر اوسه پورې افغان امنیتي چارواکو نه دی ویلي چې آیا دا ډله ییز برید و که څنګه. لکه څنګه چې زموږ خبریالو ویل چې دا یو موټر بم چاودنه وه. په هر صورت په دې اړه د وروستیو پرمختګونو لپاره بیا هم زموږ خبریال په سیمه کې دی او تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د صدر اعظم لوړپوري سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنل چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دا خبره په واشنگتن کې یوې غونډې ته کړې ده. سرتاج عزیز دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار د مشال د برخې همکار احمد شاه په راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگتن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratlon ko lasu pinzalus razu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi ta prasa bade rasan nawi kho kadwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi tawafuq name ta darasedo moqesta lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban nur imza ki wana nisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز دیني اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپل خاور د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدې چې ویلي دي پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به پر راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ترکمنستان ته تللی دی او ویل کیږي چې یوه د بحث وړ موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې دي چې ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل ته کړی او ویلی و چې غوړی اشقابات د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت تر منځ د مخامخ خبرو کوربه شي. دغه راز طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دوی غواړي په راتلونکو خبرو کې مخامخ خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د دې ترڅنګ د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې بیا هم د جګړې تنور ګرم دی او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بیا هم د ناامنیو او دغه راز د جنګونو راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې دغه راز راپورونه وایي چې د داعش وسلوالو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تېره بیا اچین ولسوالۍ کې سخت قوي سنګرونه وو د افغانستان نورو سیمو ته مخه کړې. دې مسلې د افغان چارواکو اندېښنې راپارولې دا چې دا کوم ولایتونو کې د داعش د وسلوالو حضور لیدل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې روان ژمی له پخوا مختلف تر ډېره په جنګونو تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې مېشت شوي دي. هغه وایي چې دا کسان چې شمېره یې تر 1500 کورنیو اوړي په وسلو مجهز دي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجی جنگالی چې دا راغلی دي تاسو من د فاميلي سره راغلی دي د فکرزو په منځ کې راغلی دي چلته میش دی په چوپان کې په برلغو کرلغو هغه په منځ کې دي ازاربوز په هغه منځ کې سره میش دی دي په خاطر افغان کې څه ول خو هغه څه وخت مخکې جنگ سره وکی دوی مجهز په هر را وسله باندې مجهز دي او پیسې دي سره یې دي سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې له دې وړاندې فکر کېده چې دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ آسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو هغه وایي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې د اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن کله هم مشخص ادرس نه لري. لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 300 پورې بهرني جنگیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنگیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونو جنگیالي راغلي او دوی د داعش ملاتړ غواړي. په همدې حال کې د غزنی ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له 2 کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنگیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې 2 کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق شت عملیاتو څو هغوی د کډسۍ افغانستان ته راغلي دي، له طالبانو سره دي.
هغه وایي چې که د دغو جنګیالیو په وړاندې جدي عملیات ونه شي، په راتلونکي موسمونو کې به وسلوال مخالفین له پیاوړي ځواک سره جګړې پر مخ بوزي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو اندېښنې او ځواب هم ولرو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې. له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته نیولې، اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د بیا رغونې پروژې نشته او ډیر خلک بې روزګاره دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د اچین ولسوالۍ ته تللی او له خلکو سره غږېدلی دی.
له تیرو 7 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخېلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سه شمې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلې. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غلی نه دا غوښتنه ده چې چینو سوالې نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ هغه د ورور سره اشرف غلی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زه بالکل خله مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری وای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو کدار شي غمو دا سنه چې صرف کلاشن کو بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال نږدې نه پوښتي. نو موري د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسه دی ولسوالۍ تخپل پام راوړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي. له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیاته غوښتنه زمونږ د ولس د خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب مې دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور مې دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله مې دا غوښتنه ده چې باید دلته مونږ ته اوس چې څومره د منطقې ازادې شوي دلته مونږ ډېر ضرورتونه لرو، ماسستانو ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د ماسستاتو له غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، دره مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا بجا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا بجا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دار.
که تو هم در سیمی خلق در روان عملیات و لسترارون رو تخوخ دی، خواندیخ نلری که دولت در پاتون کون که پوره حمایه و نکری او دی عملیات و لسترارون رو نساتی در سیما با بیاد داعش او در امواجین مرکز و گرزی.
په ننګرهار کې مو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین ولسوالۍ ته تللی و. دغه راز په هلمند کې مو بل خبریال الیاس دایی د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی دی. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې د کافي هوایي ملاتړ د نشتوالي تر څنګ په لاره کې ډېر ماینونه ایښودل شوي چې باید شنډ شي.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان قول اردو مشر بریج جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو دغه سرتیرو څیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایا تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو او مځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي می 25 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 23 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 20 ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د 2 ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران سوي دي. کچیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغو وسلوالو بریدونه ډېر سي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی سي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي. اړتیاوي ډېرې دي. دا د جنگ سیمه ده، موږ د سنګین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل سوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنګین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي لخوا نه چې موږ ته هوایي راورسېږي، موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماینکوالي کوو، ماینونه هغه خونڅه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي، موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي موږ امنیت نه نیول کېږي. چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي، موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان قول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسانو ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسؤلونو ترمنځ د نام ژغې له امله نه یوازې عملیات کرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتېري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر وایي په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لاره هم د ماینونو او تعدیدونو څخه خلاصه کړي چې د سنګین څخه کجه کې تغذیتلې ده.
چې موږ اوس فعلاً په استقامت دی سنګین باندې عملیات شروع کړي دي. یو څاستوالی په دې عملیاتو کې په دې خاطر دی چې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې زموږ خلک اسیب ونه ویني، او په لویو لارو کې چې په هغې کې ملکي ترافیک تک ور تک کوي په هغې کې ماینونه ایښي دي، نو موږ مجبور یو چې هم ماینونه تطهیر کړو، هم خپلو خلکو ته هم اسیب ونه رسیږي، هم دښمن په قوي توګه د منځه ویسو، هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کړو او لوی بیزونه جوړ کړو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته، خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي، او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تېرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د سنگین د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون د عملیاتو په باب مو واورېدل. افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه زندنی مختزي چې په لارې کې ډېر ماینونه ایښودل شوي دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره. د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ، خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري که چیرې په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو په وړاندې مسؤلیت وبولي. په بغلان ولایت کې په یوه کور باندې د راکټ د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د اروپا اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخایل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکي ستونزې مو درلودلې، زموږ معذرت ومنئ. زموږ همکاران پر دې ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډېر ژر هواره شي، خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو. د مقدونیه ولسمشر خبرداری ورکړی چې ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ګیورګی ایوانوف له جرمنی خبرونه شپیګل سره ته ورس په مرکه کې ویلی چې روان کال په اوږدو کې دا لار به بند کړي، ځکه چې د ویلی کله چې په اوتریش کې سب شو کډوالو شمیر و دې شنیم زر کسانو ته ورسید، دای به د یونان او مقدونی سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان لار د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بند شي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
جیورج ایوانوف شپیګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي، مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې، موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډیر سر به راوخت شي او اتریش به د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خبره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوترش په اقداماتو توجیه کوي. اوترش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نه شي منلی او د دې کال تر پایه پورې به ودیرش نیم زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې، سره لدی چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلن د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. ایوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نه شو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج ایوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېني، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. ایوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د په وینا خطرناکه لاره به وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په مجلسي صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننی پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلي انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. د دې معلومی چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازاتو نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې
کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو سن سره مخ دي؟
بلې ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویز ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولی شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چې راوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لار، په کوڅه، په بازار کې زورول کېږي، بې ځایه خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپله دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیم تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کېږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی، نور ما وایي یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړي، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاري کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شي.
پوهنه
سمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
و باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوې ده، هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دی چې هغه ته تاوتریخوالی ویل شوی دی، او د هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي، او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډېره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي ځي خپل دفتر ته، خو په ولایاتو کې، په ولسوالیو کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح ځي پټیو ته، هلته کار کوي، یا ونو ته ځي میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې، که تاسو لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي. خلک ځینې هغه نه دي، متنفر نه دي، خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی، او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور مودن. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکي مسودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو. پروانه خبرونه کې په دې خبرې کې وچولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تر سره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ تر سره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي؟ او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان خزو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي. د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یاد او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلورو اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولی دي. د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یوه مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسمی مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بودیم از امی قریه و یک روسی قوم
موش دخپلوان و وادو و موش هم تلیلی و حلک تیر پیسه داره و او دنجلی مور دا پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو و کل چنکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چه دا حلک یه قبول دی او کنه. جلی زواب نور که و بلاخره مور پا لور جغ جواب ور کرد چه هو قبول یدی. تو شبی ورست انجلی به هوش است و کل چه شال تری لیر کر دنجلی لخولی زگون راتلل او زهر یه خوڑلی و مور یه دیر جرل، خو هغه وقتی هیچ گته نلرله.
مادرش گیریان میکد چیق میزد دیگه او وقت چی فایده که رقم کرد.
د شکردری اوسیدون کی خاطره وایی کل چه ایوانجلی و دیگی باید تری پختنه وشی چه خو خیده او کنه. دا د خپل ورینداري کیسه کوي چې لورور سره هیڅ خوشاله نه ده، تریخ ژوند لري او ولادت هم دا دی چې په ورینداري نکاح په زوره قبول شوی ده.
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډیر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډیر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید دسی وای مجبوره ام دغه دی نفر ده چې ډیر شرم ده مداغه ټول دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دی دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ دی نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تباه کیږي د جلیم زکه تباه کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټول ته وایي چې ناوې نکاح قبول کړه. حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وی ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
زمنګ په کلی کې یعنی شاوخوا د موږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و. چون د کلی کې چې دی شاهدان راځي چون نجلۍ ته وایسو ښځې وي مخې پټې وي په بنلۍ تر څنګ ولاړې بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي غږ نه شي پورته کول یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګ د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی خور ولا وایو قبول دی فلانی نکاح ده. خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په ومه کې د اقرار وکړه چې ما نه یعنی دا یادونه موکله چې ما خو نه نه دی ویلی ممکن کړه ما خوان یعنی حسابي وکنه چې یزمانه کنه د ورسره شوی ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخ به دمرې کې تر نه شپې سبا کې
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له خزي سره ظلم دی او یو دبل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، یعنی دواړه یو بل قبللی او کنه. ولې جبري نکاح له خزي سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او فرضا باندې شوی دی، خو نکاح یو صورت نیولی دی. ولې دا دی کې هیڅ شک نشته ده چې له خزي سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته خزي کیږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي.
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو پر رضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړې وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلا وشه خود والدین هم گرفتنه میکن.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه په ځای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج کې اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده او د نکاح په ارکانو کې کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه نجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زما پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح نسخه کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي.
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
I'm not afraid.